The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسې کتونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې یو کم شلمه نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخستن لس، افغانستان کې نن نیمې او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبري خپرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغ لاستر ته ویو په دغه خبرونه کې تاسو ته لپاره مهمه خبرونه او راپورونه لرو. خو اول به تاسو وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
امریکا، روس او د نړۍ یو شمېر طاقتونه د شام مسلې سیاسي حل رابستو او په دغه هیواد کې دزبندۍ عملي کولو په سر په جنیوا کې خبرې اترې کوي. اخوات امریکایي چارواکي وایي د لیبیا غربي سیمه کې امریکایي هوایي حملو کې د داعش ودانې په نښه شوې دي چې پکې د دغه ترهګر ډلې د سلويختو پورې غړي وژلې شوې دي.
یورپی یونین نن په داسې حال غونډه کوي چې د یورپ هیوادونو د کډوالو مسلې او د برتانیا لخوا د هغه ټولنې د پریږدو دړکې سره مخ دي.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تعلیمي ادارو خوندي ساتلو ژمنه کړې ده او دا وایي کړې ده چې په هیواد کې ترهګري کم شوې ده.
دا او یو شمیر نور راپورونه او سیډنګ کې به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. په داسې حال چې د شام کورنۍ جګړه اوس د کورنۍ جګړې نه هم ور اخواته تللې ده او په دې کې نړیوال طاقتونه هم بوخت شوي دي. امریکا، روس او د نړۍ یو شمېر طاقتونه په جنیوا کې خبرې اترې کوي چې په شام کې څنګه ډزبندي پر ځای کې نن د دغه ډزبندۍ د عملي کولو ورځ ده. کوم ته چې امریکایي، روس او نورو هیوادونو د سیسیشن آف هاسټیلیټیز نوم ورکړی دی، یعنی چې په دغه هیواد کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ دښمنۍ ختم کړی شي. د دې تر څنګ د شام نه د کډوالو مسله هم هغسې روانه ده او ګڼ شمېر کډوال د دغه هیواد نه په تلو باندې مجبوره شوي دي او اوس هم مجبوره کیږي او دغه هیواد پرېږدي. زمونږ سره په سټوډیو کې دا وخت زمونږ همکار نوشر روان قلندر ناسته. نوشر روان قلندر، تاسو په خیر راغلی. وای ستړي مشي
ډیر مننه محمد اکرم.
رابش نوشر روان قلندر، اول چې نن په جنیوا کې کمی خبرې اترې روانې دي، امریکا هم پکې ناسته ده، روس هم دی، چې د شام د مسلې یو حل رابستو په سر خبرې اترې کوي، دغه خبرې اترې دا وخت په کم پړاو ولاړې دي؟
بالکل، دغه جنیوا کې چې کوم غونډه اکرام کیږي او تاسو خپل چې کوم خبرې کولې د هغې په ابتدا کې ډېر ښه طریقې سره وویل چې د کډوالو مسله هم د بله د دې ترمنځ اختلافونه هم ډېر زیات موجود دي. نو د ملګرو ملتونو په مشاره کې اوریدونکو ته به وویل چې دغه جنیوا کې غونډه روانه ده. د دې نه وړاندې چې کوم د شام لپاره چې کوم سیرین سپورټ ګروپ دی، نړیوال کوم ګروپ ولس هیوادونه دي پکې، هغې چې کوم دی ناسو او هغې د ډېر باس نه پس چې کوم دی یو نتیجې ته ورسېد، یو ټاسک فورس به چې کوم دی جوړي او هغې به په شام کې چې دا وخت په حلب کې او دغه شان پریکا کې او په نورو سیمو کې په یو شمېر خلک چې کوم دی په ملیونونو خلک چې کوم دی هغه انختی دي او هغې ته انساني مرستې ورسي. تیر ورځو کې په میډیا کې ډېر زیات رپورټونه راغلو چې هلته خلک ډېر په بد حل باندې دي، حتی چې اوبه ورته هم یو ساس کې نشته او خلک د هغې د وجه نه لګیا دي مري. دغه باندې ملګري ملتونه او دغه نړیوال طاقتونه په ډېر پریشان هم دي او دغه د جګړه ډېره سخته ده. مختلفې ډلې دي، داعش دی، دغه شان کردانو ډلې دي، د بشر الاسد چې کوم پلوي وی ډیلی دی، نو اټول لګیا دی په جګړه کې بوختي او دغه د وجنه عام خلکو ته ډیر لوی لګیا زیان رسی. نو دا چې کوم نننې غونډه تاسو ذکر کوئ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشورې کې به کیږي، خو د دې نننې غونډې مشورې به روس او امریکا دواړه په شریکه باندې کوي، او دواړه په شریکه ځکه کوي چې دا وخت کې په حقیقت کې مین فریقین روس او امریکا جوړ شوی دی. روس نه غواړي چې بشر الاسد د منځه لاړ شي، او امریکا او اتحادیان یې وایي چې بشر الاسد د منځه نه لاړ شوی، نو د دې مسلې حل هم ناراضي په خپل په شام کې دننه کوردان او کو نور داسې ډلې لري چې هغه په شام کې امن او ثبات غواړي، هغه هم غواړي چې بشر الاسد د منځه لاړ شي. نو انساني مرستو باندې خټول متفق دي، خدا چې یاره واک څنګه انتقال شي په دې باندې اختلافات موجود دي. نو نن هم په دغه لړ کې دا غونډه روانه ده چې کوم هغه ډز بندې خبر شي او هم واحده چې هغه د نن څنګه عملي شي.
د کډوالو مسله دغلته ډیره زیاته یو بیړنی حالت دغلته دی، په لکونو خلک پی کور شوی دی، هغه مسئلے ته نړۍ تر اوسه پورې څه جواب دی؟
په هغه کې بنیادی توګه باندې خو د یورپی یونین چې زموږ همکار په راضی او هغه په هم را سره تفصیلات شریکوي، خو په خپل زیاتره کډوال چې کوم دی هغه په یورپی هیوادونو کې موجود دی، ویش یورپی هیوادونه او برطانیې ترمنځ چې کوم دی په خپل هم یو کړکیچ روان دی، او دی په دې باندې نه رضا کیږي چې کنه سرنګه مرستې وکړي. ترکی باندې زیات فشار دی، او ترکی ته وایي چې یاره تاسو ته به مرستې هم درکو خو تاسو دا کډوال زیات ځای کې. نو په دغه معامله کې د یورپ په خاصه توګه باندې چې کوم دی او د برتانی ترمنځ ډیره مهمه خبره په برسلز کې هم روانې ده، په هغه به هم تفصیلات اوریدونکو سره راتلونکي کې شریکو.
را به شو چې کوم بل غټه مسله دا وخت راپی خدا یو ډیر غټ کلکیچ دی، او بلابل اړخونه دي پکې. د کوردانو مسله اړخ تر ازو چې دا وخت کوردان په کوم کوم زینو کې جنگيږي، او کوم خاطر لکه د دوی پوره علاقه کراته لګه او خای چې په کوم ملکونو کې دي سوق د دې خلاف جنگيږي. کوردان په خپل د آیس یا داعش خلاف هم په شام کې جنگيږي او په عراق کې جنگيږي.
بالکل دوه خبرې دي، یو د کوردانو خبره تاسو کوي، بل د داعش خبره کوي. نو د کوردانو په حواله سره دا ده چې د کوردانو ډیر یو تاریخي تحریک دی، یو مومنټ دی، او هغه ځان له خپل آزاد کوردستان یو ملک په تاریخ کې داسې و چې دا ځان له یو ریاست او یو ملک لرو. خو بیا وروستو چې کوم تقسیمونه وشو په نړۍ کې، نه په هغه کې کوردان هم په څلور ملکونو کې تقسیم شو، په دې کې په ترکی کې دي، په شام کې دي، په عراق کې دي، په ایران کې چې کوم دي، دا مختلف په بارډر ایریاز کې دا موجود دي. دا داسې دي لکه پښتانه چې څنګه تقسیم دي، پښتانه په بلوچستان کې هم دي، پښتانه بیا په خیبر پښتونخوا کې هم دي، پښتانه بیا په قبایلی سیمو کې دي، او خو بیا د پولی پورې په افغانستان کې هم دي. دغه شان د انګریز په وخت کې په خوا کې هم دغه شان تقسیمونه کم شوي دي، په هغه کې کوردان هم په داسې طریقه باندې تقسیم شوي دي. کوردان دا وخت کې درې کم غټ ډلې چې کوم دي هغه مخې ته راځي او جنگيږي. په هغه کې یو کوردستان ورکرز پارټي را پی کے کے ورته وي، یو پیشمرګه وای پی جی چې کوم دا دوه ډلې دي. دا خو هغه ډلې چې دي عملاً چې کوم دی لګیاري دی، خو مبارزه هم کوي، د دوه خلاف چې کوم دی محاذونه ګڼ دي. یو خو دا د داعش هم خلاف دي، بل خبر دا چې د دې بیا ترکی هم د دې دوه ډلو خلاف ده. یو بل ډله هم شته په عراق کې چې هغه ته مسعود برزانی چې کوم دا هغه ډله ده، خود مختار کوردستان چې کوم دا هغه مشري کوي. دا درې وړه ډله چې کوم دي د آیسس خو خلاف دي، خو بیا ترکی چې کوم دی هغه په پیشمرګه چې کوم د شام سره کوم تعلق لري په هغه باندې زیاتره بریدونه کوي. نن سبا ترکی هغه بریدونه چې کوم دی هغه وړه لوي ایشو چې کوم دی هم په میډیا کې جوړ شوی را. نو دا یو چیلنج دی په نړیوال کچ باندې چې کوم امریکا او اتحادیان یې غني چې کوردان چې کوم دی دا د آی ایس یا داعش اصل چې کوم دی دشمنان دي. بل خو هغه ته چیلنج داري چې دغه پیشمرګه ځواکونه چې هغه باندې ترکی هم عملی کوي، نو هغه تر دوه غاړه نه دغه مسله هم جوړه ده چې یو خو هغه د آی ایس ایس سره جنگيږي، داعش سره جنگيږي، بل خو په ترکی هم عملی کوي. د دې تر څنګ یو بل غټه مسله چې کوم ده هغه داعش ده. داعش چې کوم ده په خپل باندې د دغه غټ معاملونو غټه پورته کوي چې یو خو روس او امریکا او د اتحادیانو چې کوم ده د بشر الاسد په سر باندې یو بل سر په جګړې دي، بل خو د کوردانو په مسله باندې ترکی چې کوم ده هم تقسیم ده، او دی خو هغه خپل لمنه لګیا د خوري په عراق او شام نه علاوه په لیبیا کې هم نن حمله شوې لري، او امریکا ویل چې د داعش مهم تربیتی مرکزونه متبا کړی دی. نو هغه لګیارې لیبیا ته خورېږي او لیبیا کې هم تر اوسه پورې لا مستحکم حکومت نشته. نو دا یو ډېر غټ چیلنج دلته جوړ شوی دی.
نشروان، تاسو یقینا ډېر یو پورا تفصیل سره وضاحت کو خپل اوریدونکو ته، بده هم وایو چې پی کے کے یا دتا کردستان ورکرز پارٹی هم وای دا په ترکی کې په دې باندې بندیز لګیدلې ده. هلته دا یو ترهګر ډله ګرځولې شوې ده او دغه شان وای پی جی بیا د داعش خلاف چې کما د کردانو پېشمرګه ځواکونه جوړ شوې دي. نو هغوی پېشمرګه مطلب هم دارې چې خپل کفن په سر خو دې او هغوی جنگیږي. نو د داعش لپاره یقینا دا یو ډېر غټ خطر هلته ګڼل کېږي. هغوی ډېر سخت جګړه هم کوي د داعش خلاف. او بل په عراق کې چې کوم د آزاد کردستان دی، د هغې مشر مسعود برزانی تاسو حواله وکړله. نو مسعود برزانی ته دې وخت پورې ترکی په خپل باندې سنه وای خپل د هغوی هلته حکومت
وجهمدار چې په عراق حکومت کې کردان چې کوم دی هغه ډېر لوی اثر رسوخ لري.
بالکل. نو ډېره مننه د تفصیل راکول، ډېره مننه تاسو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. تاسو خبرې اترې واورېدلې چې په جنیوا کې روس او امریکا خبرې اترې کوي چې په شام کې څنګه ډزبندي عملی کړی شي. په دغه هیواد کې یو شمیر فریقین دا وخت په جنگ کې بوخت دي، خو د دغه 15 کالو کورنی جنگ له کبله د شام په لکونو خلک په کډه کولو باندې مجبور شوي دي. او په دې کې په لکونو خلک یورپ ته تک کوي، ډېرو یورپي هیوادونو ته رسېدلي دي. هغوی اوس د کډوالو د یو غټ چیلنج سره مخ دي. نن په برسلز کې د یورپي یونین خپل غونډه کیږي. هغوی خپل ترمنځ هم اختلافونه دي. د برتانیې د یورپي یونین پرې خودو د چیلنج سره هم مخ دي. خلاړ بشو د کډوالو چې کوم چیلنج دا وخت یورپي یونین ته راپیخت دی. زمونږ همکار رحمان بنیری صاحب سټوډیو ته راغلی دی. بنیری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي. بنیری صاحب، دا وخت اروپا ته د کوم کوم هیوادونو نه دغه کډوال یا مهاجرین روان دي؟
ډېرو هیوادونو دي. په دې کې منځني ختیځ کې شام ته ټولو غټ هیواد دی د کوم نه چې کډوال روان دي. شام نه علاوه لیبیا دا او یو شمیر نور هغه هیوادونه چرته چې دا وخت جګړه روانه ده. دې کې ځینې کډوال د جنوبی ایشیا یا منځنی ختیځ نه علاوه د افغانستان د هیوادونو نه هم ځي. دې چې کومو ځینو ته داخليږي پای کې فرانس، جرمني او یونان شامل دي. د مختلفو لارو نه دغه ځینو ته شاملېږي. او دا شمیره پروس کال چې کما په پوره کال کې 2.5 لک وا، په کال 2015 سره په یو میاشت کې دا غینه د شپې اور وخت ده. سخ کال 2014 شروع کې دوه پورې د ترکیه په بارډر باندې په پوله باندې صرف چې کله ترکیه خپل پوله وتړل نو هغه کې 80,000 کډوال صرف په یو میاشت کې تر رسیدلی وو. نو د دې شمیرې د سی واقع دوه اندازه دین کې دې شي چې په یو کال 2014 کې 2,80,000 دي، نو صرف 80,000 په یو میاشت کې لاړل. اوس فرانس، جرمنی چې څونه کډوال ځای ولې شو یا ترکیه غو ځای کړی دي، نور چې هغه هیوادونو کې کوم ځایي خلک دي یا سیاسي ګوندونه دي یا د علاوه کوم واکمنان دي، دا غو سره فکرمندي دا ده چې د کډوالو ځای ول هم ورته ګران دي او بل دا چې دا غو لپاره وسایل برابرول هم ورته ګران دي. بیا په هیواد کې دننه په خپل مذهبي مخالفت، یعنی کچري په فرانس کې، جرمنی کې یا برتانیا کې ځینې ګوندونه داسې چې هغه وي د دې کډوالو راتګ دي مکمل توګه بند کړی شي، خو ځینې ګوندونه داسې هم دي چې هغه د انساني همدردۍ په بنیاد باندې د کډوالو مکمل راتګ اوس هم بندول نه غواړي. ځکه د هغه هیوادونو دي کوم چې په شام کې یا په منځني ختیځ کې د دهشتګردۍ خلاف جګړه روانه ده، لکه IS وو، موجوده داعش خلاف جګړه ده، پخوا د صدر معمر قذافي خلاف جګړه وه، یا په عراق کې د صدر صدام حسین خلاف جګړه وه، دا ټول هیوادونه هیوادونه په جګړه کې شامل وو، ځکه د اوس غنی د زمنګ ریسپانسیبلټی یا زمنګ ذمہاری جوړی کی چې په دغه هیوادونه کې جګړه لاسا کډوال شوی خلک چې هغه ته ځای ورکړ شي، چې پکې مشران لکه بوډاګان زنانا او ماشومان شامل دي. نو دا شپیری چې د لکونو دي او دغه هیوادونه د کم ته چې د کډوال روان دي. محمد اکرام صاحب،
دا وخت په خپل یورپی یونین د کډوالو د یو غټي مسلې سره هم مخ ته. بنیادی اختلافونه د یورپی یونین په منځ کې بیا په کومو کومو شیانو دي؟
لکه غټه خبره چې څنګه په دې خبرو کې ما هم وکړل، مثال په توګه برتانیه ده، برتانیه چې دغه د کډوالو زیات شمیر چې دغه ست تیار نه دي، نسبتا فرانس او جرمني چې دغه خپل لار پرانسته وته ډیره وخت پورې، او دغه پرانسته لار چې په دې کې د جرمني چانسلر او د فرانس چې کم صدر دی فرانسوا اولاند، هغه بیا بیا دا ویلي چې موږ ته د ذمہواري اروپایي اتحاد ته غستل پکار دي چې موږ دا کډوال زیات قبول کړو. خو په دې کې برتانیه چې دا هغه د شروع راهسي د کډوالو هغه شمیره چې دا هغه قبولولو تیار نه دی، کم چې د نور هیوادونو اروپا ته روان دي. اروپا کې غټه مسله دا وخت چې کوم راپیخه د غدا چې د کډوالو تقسیم چې دی هغه یو شان نه دی، یعنی مساوي نه دی. ځینې هیوادونه زیات کډوال اخلي، ځینې هیوادونه بالکل نه قبلي. نو غټ اختلاف په دې باندې چې برخه پناه غستو باندې.
بنیر صاحب، کله چې یورپی یونین جوړ شو نو یورو بیا جوړ شوله، برتانیا دغه برخه نه و، هغه خپل پاونډا کو. خو دې وخت اوس یو بل بحران رامنځته شوی دی. برتانیا یو ترټ یو دړکه ورکړی دا چې ګینه هغه یورپی یونین پر خودشی څه قسم دړکه ده؟ اولی دا دړکه ورکوي په داسې حالاتو کې
او به خیزه باول وسل ویخمنټ مخ کې د امله د برتانی پرزیدنت وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو ټویټ کړی دی. هغه وایمه هغه وایي چې نیګوسییشنز آر کنټینیوینګ انټو دیس ایوننګ، ته دې مخه پورې نیګوسییشن یا مذاکرات چې دی روانو. ا کابینټ میټینګ ول ناټ بی پاسیبل ټونایټ. خو د کابینه د دې یورپای یونین چې کوم کابینه دغه میټینګ د دې مخه پورې ممکن نه دی. ون ویل بی هیلډ اف and when a deal is done. کچری لوزنامه وشو نو میټینګ بیا امکان لري. ا دې نمخ کې زه د برتانیې چې کمنګ سره د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون غغوي، نو زبا هغه غوردونکو ته لګورم. هغه کې غغ نمخ کې غدا ویلی وو ډیل په پښتو کې ویمه لوزنامه ممکن ده، خو کچری د برتانیې په مفاداتو کې وي، کنه د دې د ورځنامه نه نه لوزنامه خدا. هغه ویل
I'll be battling for Britain. If we can get a good deal, I'll take that deal, but I will not take a deal that doesn't meet what we need. I think it's much more important to get this right than to do anything in a rush.
زبر ترجمه کما هغه په انګریزي کې څنګه ویل ډیل زبر د برتانی لپاره ولاړې ما جنگ بکوما زبا داس یو ډیل قبلوم یو داس لوزنامه پریکړه قبلوم کچری هغه منګ ته زنګ په ګټه وی کزنګ په ګټه تمامېږي نو زداسه لوزنامه قبلولو ته تیار نه ما به دې په جواب کې چې کوم بل غټ ګوند دی غټ هوا دغه فرانس ته د فرانس چې کوم صدر دی فرانسوا اولاند هغه هم دغه ایوننګ ماخام چې کوم واکې د وینا په وقو ویل چې برتانی لا د ویټو اختیار ورکول نه دی پکار، نه د اختیار د برتانی سره کېدل پکار دی. هغه تم وګنیسو
Un accord est possible parce qu'il est nécessaire. La Grande-Bretagne doit rester dans l'Union européenne, c'est ma volonté. Mais en même temps,
دې په خپل چې کوم فرانسوي ژبه د پایکي خبرې کوي دا غي مطلب چې کوم دی غدارې چې مونږه داسې کوم ویټو کې دوتا دا اختیار ورکول نه دی پکار او نه داسې کېدل پکار چې یو سړی د خپل ټول شرایط ومني. تاسو سوال ته جواب ته راځم. تاسو سوال دا چې برتانیا اصل تریټ ولې ورکوي؟ تریټ ځکه ورکوي یا دړکه ځکه ورکوي څنګه تاسو په شروع کې اوبننګ کې ویلو چې برتانیا پکې خپل مفادات دي. دا غو سپورې په اروپای یونین چې کوم کرنسی دا یورو هغه په ځای باندې پاونډ استعمالوي. لومنه غټ خبردارا په کال په اخر کې ریفرندم کېدونکې ده په دې باندې په برتانیا کې د برتانی اولس چې ده هغه وسوم د ریفرندم باندې کول غواړي چې موږ د اروپای اتحاد سره پاتې شو کنه شو پاتې. برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د کوم ګوند سره تعلق ساتي کچری هغه دا ډیل کوي نو هلته په دې ریفرندم کې دغه ګوند ته ډیر نقصان رسېږي. د هیواد داخلي سیاست چې دی هغه ته په ډیر درز ملاويږي. لہذا دا سي معلوميږي لکه څنګه د اروپایي یونین پرزیدنت هغه جمله دا ویلې وا چې نن دا مذاکرات دا ایوننګ چې دی په دې کې فیصله به آر وی یا به پار وی. آر او پار مطلب دا دی چې یا به برتانیا په اتحاد کې پاتې شي یا به نشي پاتې. یعنی د منځنی ختیځ په مهاجرو باندې نن د اروپایي اتحاد چې کوم سمیټ دی دا په یورپ کې په منځنی ختیځ کې او د دنیا په سیاست کې مهمه بدلون راوستي شي.
ډیر مننه رحمان بنری صاحب، تاسو پورا تفصیل ورکو چې دا وخت سمرا یورپی یونین د یو خپل ترمنځ بحران او اختلاف سره مخ دی.
ډیر مهرباني.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا نن زه دوه ورځې مخکې په ترکی انکارا شهر کې یو 14 سوې و، او دا دغه 14 وروسته د ترکی صدر دړکې ورکړې وي چې بدل به ضرور اخی، او په دې پیښه کې پی کی کی یا کوردیش بلتون غشتنه ډلې باندې تور دی سدا 14 سدا اغوې کړې ده. نو په دې حق له سیړونکو سره نظر لري سی آیا د ترکی او واشنگتن ترمنځ به تعلقات نور هم خراب سي، ولې چې امریکا پی کی کی ډلې سره مرسته کوي او اغوې ته وسله هم ورکوي. یو ویډیو او سیډنیز راپور به تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کړي.
په انکارا کې شوی د غبرید د ترکی د مشرانو غوسه راپاره کړی دی، او د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان د بدل غستلو لوس کړی دی. دی وای تر دې چې هغه څوک چې د پی وای ډی او د پی کی کی مشرک وی وای د چې د دې بری سره ستالوک نشته دی، خو زمونږ د داخله وزارت او استخباراتي ایجنسو د معلوماتو په بنیاد د غبرید هغه وی کړی دی. د تیر کال راسي د ترکی سویل ختیز لکه د جنگ میدان جوړ شوی دی. د کله نچې هاغلی اردوغان د بلتون غوښتونکو پر ضد حمله زیاتې کړې، نوموړي دغه جنگ تر شامه غزولې چې پکې د ترکی ټینکونه د پولې بلې غاړې شام کې د کوردیش جدایي غوښتونکو پر ضد ګولباري کوي. کوهان وایي دا تازه بریدونه د هاغلی اردوغان لپاره د خپل عملیاتو زیاتولو یو بانه ده. د هنری جکسن سوسایټي سړنکار ډیوس لیوان وای هغلی اردوغان هغه څوک نه دی چې ورته د دې رقم پالیسو لپاره د یوې بانی ضرورت دی. د هغلی اردوغان د غبرید ته د ځواب دړکا د ترکی او امریکا د وړاندې څخه خراب اړیکو ته نور زیات زیان رسولی شي. دواړه د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې داعش تباه کړي او د شام صدر بشار الاسد د خپل څوکۍ نه کوز کړي، خو د دوه مفاد هغه محل بدل شي کله چې خبره د کوردیش راشي. ترکی په شام کې کوردیش جنگیالي په هدف کوي، ولی امریکا ورلا وسلې ورکړي او مرسته کوي. په دې اړه د امنیتي چارو کارپوها میتین ګورکین وایس اف امریکا ته د اسکایپ د لارې اوس داسې ویلي: د انکارا په شام کې لومړی مخالفه صدر د صدر اسد حکومت ته او دویم پی وای ډی. نو دغه وجه ده چې ترکی او امریکا دواړه په شام کې بیلابیل سیاسي مفاد لري. روانه میاشت د ترکی مشر د خپل غصې اظهار صدا سي کړو. امریکانن یتکلری کاکیور هایر بیز اونلری ترور اورګیټ اولارک ګورمیوروز ای امریکا سیزه کاچ ګره سولیدم. زه په امریکا هغه کوم سو وارې مې ورته ویلي چې آیا تاسو زمونږ سره یا د ترهاګر تنظیم پی وای ډی او پی کی کی اړخته یې. د واشنگتن او هاغلی اردوغان ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی چې شامی ځواکونو په علی پو خار کې عملیات جاری ساتلي. د دغه خار لپاره جنگ کې د کوردیش وسلوالو رول ډیر مهم ګڼل کیږي، خو د هغوی مخ په زیاتې اثر د هاغلی اردوغان لپاره یو مسله ده.
منو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلی دی چې په ملکی یې ترهګری علي زلی راکمه کړی دی، او نواز شریف دا خبره په داسې محال کړي چې په ملکی زیاتره تعلیمی ادارو کې امنیتی څوکۍ زیات کړل سوې دي، او د ملک استخباراتي ادارو په سکولونو د ممکنه بریدونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونو ته خبرداري هم جاری کړې ده. نواز شریف دا هم ویلی دی سی په ملک د امنیت صورتحال ش سوي دي او د خلکو ژوند محفوظ دي. په دې حق له تاسو ته تفصيلي راپور وړاندې کوي زموږ همکار اورنګزیب خان.
په داسې حال چې د پاکستان هر سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې باندې وسلوال محافظان ناز دي، پاکستان وزیر اعظم دعوه کوي هیواد نه ترهګري ختمه شوې ده. اسلام آباد کې یو سکول کې وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کله نه د دوی حکومت جوړ شوی نو وخت ترهګری ډیره زیاته وه، خو ترهګرو پر ضد کامیاب عملیاتو له وجې ترهګری کمه شوې ده، او د ترهګری مکمل ختمون پورې به د دې خلاف هڅې جاری ساتلی شي.
هم سب سے پہلے آپ اس ملک کے اندر دہشت گردی تھی، آپ جانتے ہیں نا دہشت گردی کو آپ، تو دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ہم نے آ کے جو ہے ان کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپریشن کامیاب آپریشن ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی الحمدللہ بہت کم ہو گئی ہے، اور لوگوں کی ماشاءاللہ زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں.
دوی وی د هیواد لوی مسله د ترخګری وا او ترخګرو پر ضد کامیاب عملیات روان دي، او اوس دلته ترخګری کم شوه ده او د خلکو ژوند محفوظه شوه دي. وزیر اعظم د ترخګری ختمېدو خبره په داسې حل کړی ده چې پاکستان نږدې ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې د ترخګرو لخوا په نخ دي، او هر یو تعلیمي ادارې حفاظت لپاره وسلوال محافظان په دې ادارو کې موجود دي. وړاندې هم د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ ختمولو دعوی کړی وي، او د دې لویه وجه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نومي عملیات خودلی وو. خو ناکیدین وایي چې یوازې پوځي عملیاتو نه ترهګرۍ نه ختمیږي، او ترهګرۍ پر ضد حکومت چې کوم کامی تګلاره اعلان کړې ده باید چې په هغې هم عمل وشي، او هغه تنظیمونو خلاف هم کاروایی وشي چې ورباندې تور دي. نورو هیوادونو خصوصي توګه هند کې ترهګرۍ کاروایو کې ککړ دي، او زیاتره په پنجاب صوبه کې موجود دي. د عوامي نېشنل ګوند نه زید خان وزیر اعظم دی بیان چې ترهګرۍ ختمه کړې شوې ده په داسې نظر ګوري.
نن په دې ملک هم هغه بین تنظیمونه ښه کولاو لګیا کار کوي، ښه هغه خپل تقریرونه کوي، ښه هغه د جهاد نتیجه او جهاد خبرې کوي. نو ماته دا وایي
د مومند ایجنسی یک غونډ سیمه کې خسده رو باندې دوه بریدونو کې نه خسده
وزیر اعظم نواز شریف د هیواد نه ترخګری ختمېدو خبره په داسې حال کړې ده چې یوازې تیر ورځ مومند ایجنسی کې ترخګرو لخوا نه خاصدار وژل شوی دي، او سره وړاندې 400 کې باچا خان یونیورسټي باندې د ترخګرو لخوا برید په نتیجه کې 21 تنن هم وژل شوی وو. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زو د پاکستان قبایلی سیمې مومندو ایجنسی اړخته چرته چې پرون په دوه ځان لا پیښو کې د خاصدار ځواکونو نه کسان وژل شوي. د دغه تنانو په کورنو کې اوس غم او ماتم دی، خو په دغه وژل شوو کې 15 وژل شوي تنان هغه دي چا چې د نورو خاصدارو لپاره د معاوضې په توګه باندې کار کوو دوی ته عوضیان ویل کیږي، خو دوی ته به اوس د حکومت لخوا هغه پیکیج نه ورکولی کیږي کوم چې د شهدا پیکیج په نوم باندې مشهور دی، او د هغه ځواکونو ته ورکول کیږي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې ووژل شي. یو رپورټ پې د سیمې نه دریو ریډیو خبریال ارشد مومند را کوي.
د ملتان جنازی اوچتېدو په وخت د هغه درې وڼې لوڼه او یو شپږ کلن زوی هم دیوال ته ولاړو، او د پلار جنازې ته راغلي ګڼو خلکو ته اوتر اوتر کتل. دې ماشومانو په سترګو کې رڼې رڼې اوښکې غړېدې. د ملتان سپینګیره معذوره پلار هم په شلیدلي کټ کې ګنګس ناست و. د کور زنانو یې د جنازې اوچتېدو په وخت چغې جوړې کړې چې د یتیمانو بچو پالنه به دې څوک کوي. د ملتان یو ورور وچې شونډې یو خوا بل خوا منډې وهلې، یقینا چې د رور نه پاتې کونډې ورندار سلور یتیمان ماشومانو او د هغوی د ساتنې غم به فکرمند کړی و. د غربت یې دا حال و چې د کور د پردې دیوال یې هم غورځېدلی و، او ښکارېدو چې د ډېرې مودې راهسې هم داسې پروت دی. د ملتان ملګری ابراهیم هم د هغه په یاد غری ونیوه.
دا ډېر ښایسته او ښه سړی دی، چا سره بد نه کو ډیر صحیح کار به کوم دي
په مومن ایجنسی کې 13 ورځ وجل شوی نه خاصدارو کې 15 ایوازیانو چې ملتان هم پکې شامل وو ایوازی هغه خاصداري چې نوکری په نوم نوي او بلتن لپاره په دیړی خاصداري ساتي ایوازی خاصدار ته بیا د حکومت لخوا شهید پیکج پیسې هم نه ملاويږي او یوځی مشر جنزی مومن وای چې دغه خلک د حکومتي مرستو نه محروم ساتل زیاتې دي
چیرې دا دی او کس په نامه نه دی دا یو ځی خسادار دی زله سنور کوم دا سره اثر دی ته دی که تاسو ګورئ دا غنه کار اخیستې شي دی او په چینه کې غټ کار اخیستې شي دا په پور باندې دی راکیږي په کلی کې دا دی او فشتا دی او شالې دې نک په نامه باندې خسادار دی او دا غنه وشي کوي او هغه مطلب دی چې هغه یو مشي یو کوي بل نه شي بل کوي بل نه شي بل کوي د دې وجه غره یو کس په نامه باندې کوي نه یا د ژوندۍ کس په نامه کوي نه په دې وجه باندې چې سبب هغه کس راځي او دی باقي دې سلور کورونو خسادار دی دا به کور ته وړي ی وزیر خاصدار دا ټول وزیر کې ورته وګوري 25% باندې چې هغه باندې کې او هغه ماته مجبور دي مطلب چې دا وزیر په دغه طریقه باندې وساتي
د نوړاندې هم په قبایلی علاقو کې د ترهګری پیښو کې یو شمیر خاصدار په نخښه شوی چې زیاتره په کې د قانوني پیچیدګي او لوجه د حکومتي مرستو نه محروم دي ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومن ایجنسی
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دا پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه ویایي سی کال 2016 د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمی پبلک سکول ترګر عملی ورسته پاکستان تر وسه درې سوه یو 50 تنانو ته د 500 سزاګانې ورکړې دي خو د یو غیر دولتی ادارې ویلی دی سی پاکستان د چین ایران وروسته دریم هیواد دی چې زیاتو خلکو ته یې تیر کال 500 سزاګانې ورکړې دي خو د بشري حقوقو فعال عزیز زهرا یوسف وایي سی په پاکستان کې ډیرو کمو ترهګرو ته 500 ورکول سوي دي په دې حق له تاسو ته نور څه تفصیلات دي پیر ولایت شاه درته وړاندې کوي
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم ریپریو او د پاکستان په کچه د انساني حقوقو د سارنې بل یو تنظیم جسټس پروجیکټ اف پاکستان لخوا جاری کړی شوی او ریپورت کې ویلي شوی دی چې پاکستان کې د 500 په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي پورته کول وروسته تر اوسه پورې 350 تنان ته زندې کړی شوی دی او صرف تیر کال په هیواد کې 300 سلیریش مجرمانو ته 500 ورکړی شوی دی ریپورت وایي چې د دیش میرو په اساس پاکستان په نړۍ کې د چین او د ایران نه پس دریم هغه هیواد دی چرته چې په دومره لوی کچ د 500 سزاګانې ورکول کیږي د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښي وروسته د پاکستان حکومت د 500 په سزا باندې لګیدلې ارزی پابندي پورته کولو فیصله کړې و او د حکومت دا وده چې تیزندې کړې شوی مجرمان د ترهګرۍ په واقعیاتو کې ککړو خو د جسټس پراجیکټ اف پاکستان او د ریپروو د دغه رپورټ تر مخه پاکستان کې تیزندې کړې شوی تنانو کې صرف یو کم سلویخ مجرمان د ترهګرۍ په واقعیاتو کې ککړو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې تیزندې کړې شوی تنانو زیاتره شمیرې تر ترهګرې د واقعیاتو په ځای د نورو جرایمو په تور د 500 سزاګانې اورولې شوې وې او دې رپورت کې دا تور هم لګولې شوې ده چې د پاکستان حکومت ذهني مریضان او کم عمره مجرمان هم 500 کړي دي او حکومت داسې مجرمان هم د ترهګرو سره یو ځای شماري او دا چې دې تیزندې کړې شوې تنانو کې زیاتره ته د خپل قانوني دفاع موقع هم نه دا ورکړې شوې د بشري حقوقو بل یو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ او یورپی یونین هم پاکستان کې د 500 په سزاګانو کې راغلي لوی کټ زیاتوالی باندې اندېښنې لري او دوی د پاکستان د حکومت نه د 500 په سزا باندې یو ځل بیا د ارزی پابندۍ لګولو مطالبه کوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د تیزندې د سزا په بحالۍ او د فوزي عدالتونو د جوړښت په سر راپورته کیدونکي اعتراضات ردوي او حکومت دریځ لري چې پاکستان کې په انتها پسندۍ او ترهګرۍ باندې کابو موندلو لپاره دغه اقداماتو نه علاوه بله کومه لار نشته دی خو د پاکستان په کچه د بشري حقوقو بل یو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشر زورا یوسف د حکومت دې داوی سره اتفاق نه کوي ډیو ریډیو سره خبرو کې دې هم دا د ریس خپل کچ پاکستان کې تیزند کړې شوې تنانو کې د ترهګرې په تور سزا یافته مجرمانو شمیر ډیره کم ده
اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اس نے ذہنی طور پہ بھی جو ذہنی بیماری میں ملوث ہیں ان کو بھی دے چکے ہیں موت کی سزا اور اصل جو مقصد تھا کہ ٹیررزم ختم کریں گے تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے
دا وای چې حکومت شل ګډ او ذهنی مریض ته نه ګوري او چې چاته هم د مرګ سزا اورول شوی وي نو هغوی د پانسۍ په تخته خېجوي. خو د زورا یوسف په وینا د دې باوجود پاکستان کې د ترهګرۍ واقعیت د ختمېدو نوم نه اخلي. واضح دی وي چې پاکستان کې لږ تر لږه 8000 داسې قیدیان دي چاته چې د مختلفو جرایمو په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. د ملي تګلارې د لاندې جوړ فوجي عدالتونو هم د پاکستان په فوج او سویلین خلکو باندې ترهګرو حملو کې ککړ یو شمېر مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه پېښور آرمي پبلک سکول باندې شوې ترهګر برید کې د سهولتکار په کردار تورن څلور مجرمان په کوهاټ جیل کې تیزندې کړې شوې دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی. پاکستان او افغانستان یو تړون کړی دی د کوم تر مخه چې به دواړه هیوادونه یو بل ته د تجارت لپاره د خپلو ځمکو او د لارو د استعمال اجازت ورکوي. پاکستان به منځنی آسیا ته او دغه هیوادونو ته د تجارت لپاره د افغانستان د لارې د تاجکستان په سرحدي پوله باندې د شیرخان بندر پورې خپل سامانونه وړلې شي. او د دې ترڅنګ به د افغانستان گاڑی او سمندری د تجارتی سامانونو نه ډک گاڑی د واګا بارډر پورې سامان وړلې شي. تفصیلی رپورٹ پی د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت افغانستان ته د پاکستان د ځمکنۍ لارې په کارولو د هند د پولې واګا پورې د خپل تجارتي سامان وړلو اجازت ورکړی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل یو راپور کې د پاکستان د سرکاري اسنادو په اساس لیکي چې دا فیصله د فروری په 14 او 15 نیټه اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان پاکستان د ترانزیت ټریډ کوارډینیشن اتارټۍ په شپږمه غونډه کې شوې ده. رپورت مخکې وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي اتفاق لاندې به اوس د افغانستان ټرکونه کولی شي چې خپل سامانونه د پاکستان د ځمکنۍ لارې کارولو سره د پاکستان او هند د شریکې پولې واګا پورې خپل سامانونه یوسي. او دغه رنګ افغانستان هم پاکستانی ټرکونو ته د افغانستان د ځمکنۍ لارې په ذریعه د تاجکستان د پولې د شیرخان بندر پورې د خپلو سامانونو وړلو اجازه ورکړې شوې ده. اخبار د سرکاري اسنادو په بنیاد دا هم وای چې افغان ټرکونه به د واګا د پولې نه په واپسۍ کې د پاکستانی سامانونو برآمد کولو هم جوګه شي. او دغه سهولت هغه پاکستانی ټرکونو ته هم ورکړی دی چې تر مخه به هغې وکړی شي چې د تاجکستان د پولې نه د ستنېدو په مهال د افغانستان نه سامانونه برآمد کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان پاکستان په ترانزیټي لوزنامه کې د نورو بدلونونو راوستلو په حق لبه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ غونډه د راتلونکي میاشتې دوران کیږي. او د پاکستان حکومت هم په ترانزیټي لوزنامه کې د منفي فهرست ختمولو په حق له د افغانستان په وړاندیزونو غور کولو ته غاړه ایښې ده. نو پاکستانی تاجران هغه کومې ستونزې لري چې نظر ورته وکړي شي نو په دې حق له د افغانستان پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس غړی انجینیر دارو خان صدا سی وای
چې کوم افغاني ټرکونه دي دا به درواګه پورې دي دا واپسی کې به بیا پاکستانی ایکسپورت وړل شي افغان مالونه نشي راوړی. او پاکستانی ټرکونه دي هغه به بیا د سنټرل ایشیا ایشیا نه او یا د افغانستان نه مالونه راوړل شي پاکستان. ټول نه غټ ستونزې دا دي چې ترانسپورټیشن مسله ده. ترانسپورټیشن مسله د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دواړه په دې باندې اوس متفق شوی دي چې په شپږ میاشتو کې به موږ تاسو له یو طریقه‌کار درکو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامه کال 2010 کې لاسلیک شوې وه. او په دغه لوزنامه کې دا پریکړه هم شوې وه چې دې لوزنامې ته به هر 15 کال پس بیا نظر کتنه کولی شي. او د دې لوزنامې د لا نور ښه کولو لپاره به دا ځل د ټي آی آر په رڼا کې یو بحث هم کیږي. ټي آی آر یا انټرنیشنل ترانسپورټ آف ګوډس څه ته وایي او د دې لاندې کومې اسانتیاوې ترلاسه کیدی شي نو په دې حقله ښاغلی انجینیر دارو خان صدا سی وایي
کارنیټ دی پیساج ورتوي د هغه په ذریعہ باندې دا جی او بیا په دوه درې ملکو کې چې دی هغه ټکونه هم هغه ټکونه چې دی هغه تللی پرمټ ورلور کوي د هغه پرمټ په طریقه کار باندې چې دی غیب د مثال په توګه د پاکستان نه روانيږي په د افغانستان نه بیا د ترکمنستان ته ترکمنستان نه مخته چې دی هغه ازبکستان ته دی د دې دوه درې ملکو د هغه سره پرمټ ورسره هم بیا د غرنګ د ازبکستان موټران راځي د پاکستان او د افغانستان د لارې هندستان ته ځي نو دا چې لوزنامه بین الاقوامي شته د ترانسپورټ د هغې پاکستان هم ممبر دی او افغانستان هم ممبر دی نو د دې دواړو ممبرشپ د هغې د ممبرشپ په دغه باندې چې دي د دواړو هم د هغې تیز چې دي د ترانسپورټ اګریمنټ کول غواړي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت د دوه اړخیزه تجارت حجم 1.6 بلیونه ډالر دی او دواړه هیوادونه هڅې کوي چې دا شمیره په راتلونکي کلونو کې 15 بلیونه ډالر ته ورسوي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی تلیسیمیا یو داسې بیماری ده چې اکثر ماشومانو ته وي او دا هم د پیدایش سره وي چې د هغې له وجې د ماشوم په بدن کې د وینې کمی وي او هغه ته د څه وخته پورې وینه ختل خو ضروري وي خو د ډیر وخته پورې دغه ماشوم نشي پایدلی ډیر ډاکټران وایي باید خلق په خپل کورونو کې دننه ودونه ونه کی ځکه چې زیاتره چې په خپل کورونو کې دننه ودونه وشي د هغوی په ماشومانو کې زیات امکان وي چې د تلیسیمیا بیماری مخته راشي په سیمه کې زمونږ خبريال ریاض حسین هم د یو داسې پلار او د هغه د بچو سره خبرې اترې کړې دي چې دغه تن درې ماشومانو ته د تلیسیمیا ناروغي ده
د مردان ضلع شاهبازګړی اوسیدونکي سلویخ کلن راحت کاکا یو اړخته د نیستۍ سره په جنگ دی خو بلخوا د هغوی درې بچي د تلیسیمیا یا وینې د کمی د ناروغۍ ښکار دي او هم د تلیسیمیا د رند له کبله هغوی خپل اتکلنه لور هم بایللې ده د راحت کاکا د 14 کالو ماشوم لور دا خواهش هم لري چې زده کړه وکړي خو د غربت او رند له کبله هغوی نشي کولی چې خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي د مردان ضلع په شاهبازګړه سیمه شیخ آباد کلی کې اوسیدونکي راحت کاکا د خپلې کورنۍ او اته بچو سره په یوه کمره یا دوه مرلې کور کې ژوند کوي د بې وسۍ دا تصویر راحت کاکا سهار وختي د نور د سیرې سره سم په مزدورۍ کولو باندې مجبوره کړې دی دوی وایي چې هغوی خپل ځان له رزق پیدا کړي که خپلو بچو له علاج وکړي
درې بچې مو اوس په خپل تلسیمه والا د دې طبيعه خېجه میاش کې ورته شپګون راپونه وینه خېجو کله مردان ته بوزو کله پېښور ته بوزو او بس کوم دې د دې وړو لپاره منډې تړلې وخو دا وس مونږ کېږي د ایوي رغه وس مونږ کېږي چې لکه دې وړو لمونږ ګولې قدرې راوالو مونږ ته لکه دا خبره ډېره زیاته رحمخې ته کېږي لکه ډېره بس هیڅ څه شو کولې
وینې د کمی رنز یا تلیسیمیا د پاره هر میاشت د وینې ضرورت وي خو په صوبه کې د ګنشمیر مرستندویا ادارو د کار کولو باوجود د مردان ضلع دغه اوسیدونکي نشي کولی چې خپل بچي د دغه رنز نه بچ وساتي ریاض حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی مردان
درمن اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دا په بلوچستان کې د زمي رخصت په ختمېدو کې لس ورځې پاتې دي خو د سکولونو د امنیت په اړه د ماشومانو مور او پلار د اندېښنو سره مخ دي او وایي تر اوسه پورې حکومت د سکولونو او کالجونو د پاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی په دې حق لنور تفصيلات سدي تاسو زموږ خبريال نعمت سرحدي دا راپور کې وړاندې کوي
د بلوچستان ایالت یخی سیمې کمی سټوله پښتني سیمې دي د سکولونو او کالجانو د ژمي رخصتۍ ختمېدو کې یوازې لښ په پاتې دي خود زده کوونکو پلرونه او د مدني ټولونه غړي وای ستروس حکومت د تعلیمي دارو د سارن د پار ګامونه نه دی پورته کړي. یوازې د ایالت پستر شارکوټ کې د حکومت لخوا د سکولونو کالجانو او پونتونونو د سارن د پار اقدامات تخصل سوي لیدل کیږي. د مدني ټولنې یو غړي او درازه کوای چې حکومتي داوی یوازې داوی دي چې کله یو خونړی پیښ وسی نو بیا حکومت راکښینی خو د پیښې د مخه هیڅ قسمه اقدامات نه اخلي. دوی د سختې پریشانۍ سره مخامخ دي چې دوی اسکولونو ته خپل بچي واستوي او کنه.
موږ پلارونه دا وایو چې بچان څنګه تعلیم ته واستو. دا معلومه نه ده چې نن به زما پر بچان واردات وسي، سبا به پر وسي، بل سبا به پر وسي. موږ خپل پلارونه د بچانو حفاظت یا به یې موږ کوو که یې موږ نه کوو. دغه حکومت دې ژر د ژره لویز راواستئ، پلس دې راواستئ، زموږ د اسکولو حفاظت یې وو. که چیرې دوی دا حفاظت نه کوي نو موږ بیا بچان اسکولو ته ناستو.
خو د محکمه تعلیم لوړ پوړي چارواکي تر اوسه بده دي او د سکولونو د خلاصېدو په انتظار کې دي او دوی هم د حکومت لخوا د اقداماتو اخیستلو په لوري ګوري. خو د سیمې یو له رتبه انتظامي چارواکی ایسی اپس قاسم وای چې تعلیمي ادارو د سکیورټي دپاره به دوی هغه وخت ګامونه پورته کوي چې کله ادارې خلاصې سي. مستقلاً دوی چارواکي پر ادارو نسی درولی ولی چې د دوی سره په دومره غټ تعداد کې چارواکي نسته.
سکیورټي چونکې هر سکول ته ورکونګه پرسنل ورکونګه لیویز یا پولیس ورکونګه هغه ممکن نه ده. دونه سټرنت نسته مور سره او هغه سره سات سات موږ یو کلسټران جوړ کړی دی د مختلف سکولو هغه چې په هغه باندې په هغه ایریا کې به زموږ رسالدار یا پولیس ایریا کې به انسپکټر یا سب انسپکټر لیول آفیسر په هغه کې بګاش کوي. ډیورنګ سکول چې کوم وخت د سکولان چټي شو بیا به دوی راځي خپل روټین ډیوټي ته. د آرمی ایریا که د آرمی کوم سکولان چې دی هغه آرمی او ایف سي ور هغه خپل خپل سکیورټي ورکي. نو انشاءالله موږ د کل عبدالله کوم عوام هغو ته د یک اندیانی ورکوو چې داسې د دوی بچان به محفوظ وي په سکولو کې او دوی ته به څه تریټس نه وي انشاءالله.
خو د تعلیمي پسماندګۍ سره مخامخ په دغه سیمو کې اکثره تعلیمي ادارو چاردیوالۍ له موجوده نه وي او د سرکاري تعلیمي ادارو تر څنګ ځاني تعلیمي ادارې هم په غټ تعداد کې دي. خو دغه تعلیمي ادارو هم د سارنې دپاره اقدامات تر اوسه نه دي اخیستي.
د پاکستان په دغه کړکې زپلي ایالت بلوچستان کې د سکولونو سکیورټیز د یوازې د ایالت پستر ښار کوټه کې لیدل کیږي. خو په پاتې بلوچستان کې یو ځای هم دغه رقم د تعلیمي ادارو یعنی د سکولونو سکیورټي نه لیدل کیږي. دغه وجه ده چې پلورونه سي دي دغه وخت په تشویش کې دي چې آیا دوی خپل بچي سي دي سکول ته واستوي که نه واستوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوزو افغانستان اړخته. په ورسیو کې د افغانستان ننګرهار ایالت اچین ولسوالۍ کې د داعش تندربا ډلې سره اړیکې لرونکو تنلارو یو شمیر ځایونه نیولو خو بیا افغان امنیتي ځواکونو د دوی نه ډېرې علاقې واپس اخیستې دي. یو سیمه کې داعش تنلارو یو سکول کې خپل عدالتونه جوړ کړو خو دغه سکول چې واپس اوس افغان امنیتي ځواکونو نیولی دی ماشومان پکې ډېر په بې صبرۍ سره دغه سکول ته ورغلي دي او په دغه سکول کې ایالتي چارواکو په دوی کې د سکول او د نصاب کتابونه وشلي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاه محمود شنواری په دې ویډیو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
دا د اچین ولسوالۍ د دی سرک لیسې زده کوونکو شور دی چې په ډېرې بې صبرۍ سره د کتاب او قلم د رانیولو هڅې کوي او د ولایتي ادارې لخوا پرې کتابچې او کتابونه ویشل کیږي.
او چې خلاص ته موږ ډېر خوشحاله یو ته دغه راغلي حکومت اوس مکتبی به خلاص کړی دی.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دا مکتب بند دی
او چې دا اوس دا مکتب خلاص موږ ډیر خوشاله یو اوس پر ډیر ټول راځي به خوشی ګرځیدو
دا خوانځل تیر شپږ میاشتې راهیسې د دایښ وسلوالو سره په واکه وو او هغوی به په دې خوانځي کې خپل فیصله اعلانولې خو له سباند یوې اونۍ راهیسې په دې سیمه کې افغان ګډو ځواکونو د دایښ پر ضد عملیات تر سره کړل دا او دې ته ورته نورې سیمې له وسلوالو پاکې کړې او خوانځي بیرته پرانستل د دې خوانځي په پرانیست غونډه کې د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل د افغان ګډو ځواکونو ورستي عملیات ګټور وو نوموړي وویل د شینوار ولسوالۍ او امن د جلال آباد او د مرکز پر امن مستقیما اغیز لري
سیمه کې امن وي په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی په دې پوسټ چې ننګرهار کې امن دی او په دې پوسټ چې کابل کې امن دی بل شکه چې ستاسو قربانۍ ستاسو میړانه د قدر وړ ده
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفی خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د اچین ولسوالۍ په څیر تغییر په نازیانو او نورو سیمو کې هم راشي
وګورئ چې همدغسې تعاون د نازیانو په منطقه کې هم راتلونکی دی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دښمن خپله رویه او مورال بایللی دی ستاسو په مقابل کې نه شي درېدلی
بلخوا په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو قمندان جنرال محمد زمان وزیري له ولایتي ادارې نه غوښتنه وکړه چې په دغه تصفیه شوو سیمو کې د بیارغونې کارونه پیل شي نوموړي وویل د پوځي عملیاتو په پرتله د بیارغونې کارونه د امنیت پر اوستو کې 70% مثبت اغیز لري
انکشاف بازسازی مکتب کې سی بښ کې نورو بښو کې وشي د دې تاثیرات به لا مثبت راځي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پاتین ولسوالۍ کې سیمه ییزو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دې سیمې معرف صحت بازسازی او نورو برخو ته به پوره توجه وکړي نوموړي ویل په نږدې وخت کې به د سکتوري رئیسانو جلسه د شنوارو په ولسوالیو کې جوړه شي
ارزر پر اروانه اداري مجلس کې به فیصله دی چې ټول رئیسان سکتوري رئیسان تاسو انکشافیات او صحت او نور ول ټول سکتوري رئیسان چې هغه په شنوارو کې باید فعالیت ولري یوه جلسه به ناراضي ټول په شنوارو کې جلسه نیسي
دارنګ نو موري زیات کړه په پام کې لري چې د شنوار ولسوالۍ څخه به زیات شو کورنۍ او ته درسنیدو سره سم په خپل ولسوالۍ کې د خوراکي توکو مرسته وویشي د ویلو د چلتیو راتو ورځ راهیسې په پیل شو عملیاتو کې په لسګونو د ایشانو تمرکزوب لا وخته او د اچین ولسوالۍ څخه باندې شل کلی له وسلوالو پاک شوي
دونکو کتونکو دا د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی دا نیلم افریدی سی ال خیبر ایجنسی سره تعلق لري او په انګلیش ژبه کې شاعري کوي نیلم دا یو د سکول زده کوونکی دا د نیلم سره زموږ همکار امید الله یو مرکه کړې ده تاسو وړاندې کوو
ډیره مننه نیلم افریدی د وایس اف امریکا دی و ریډیو ټلو ویژن سره د خبرو کولو اول کو زمونږ اوریدونکو سره خپل ځان معرفي کړئ
ایمانما نیلم افریدی دو اور زائے بڑے کجورے نیمو تعلق تائی خیبر ایجنسی نا تیرونا میدان بیسیکلی تعلق تائی پک کجورے کیم یو بیا پی خبر لارو غلو
تاسو په انګریزي کې شاعري کوي څنګه شاعري کوي او دونکو په دای هم خبر کې او د اوسه پورې تاسو په دغه شاعري باندې د دغه معیار سره په دغه باندې تاسو د استادانو لخوا سو ریویوز راځي سو ای دغه استاد شاعري په حق باندې
ریویوز پہ بالکل عرصی اوزا پہ ڈھیر حضو تھا زہ ادے خبر منتظر ہم اوزا چی سنگی او پوئم اولی کم نوزا چانا چالا آغا سینڈ کم چے مولا الا پبلش شوائی ہم نمی خود زی چالا اولا گم زکا چے مولا لگ یو فیڈ بیک ملوم شی خواہ وہ شروع شروع کے بیمچے اولا گر مرگری لگو بیمچے واو بس بیا مو دا ریئلائز کر چے نا مولا واو نا دائی پکور آئی وانٹ ریالٹی مولا یو حقیقت پکور دائی بیا مو ٹیچرز نو چو ٹیچرز لامے شروع شروع کے اخال فرسٹ سیمسٹر کے چم نے اغو ویل چے لکه ته نورم ښه کولی شي او مو به چې لاګل مې اگزیسټ نه مې پرنټ کېدل تقریبا یو کول پہ لګېدل او کول نه پاس بیا هغه چې ته پرنټ شول نو مولا یو چې دلته نوسته هم په لایبرری کې هغه میگزین پروت و مو داسې منډه والی وه چې مولا چا وویل چې هله پرنټ شول پہلا نه پوم مې پرنټ شوی وه مونږ چیرمین نو سو په آفس کې نو مو هغه ویل چې سر میگزین روکو نو هغه روکړلو مو چې وکتلو نو هغه داسې دغه میگزین پویم یې مو وکتلو مو ته وخل لړه کړو نو مولا ویل چې نیکسټ ټایم آی شوډ سی یو آن د کور او بیا یو تقریبا یو کالم نوای شو چې مو مخسر انټرویو کړی و اسلامي کالج باره کې واغه آرټیکل او په کور باندې روغلای و
او درته وای چې د اوسه پورې سمره شاعری کړی دا او خپل شاعری هغه د چاپ کولو په حق لباندې تاسو سره پلان شته چې هغه د کتاب په شکل کې مه ته راوړي؟
جی بالکل، ډېر وخت نه مې دا اراده وا خپل ټیچر سره مې دا ډیسکس کړی و، خو ټیچر ورته زیاتر امدا ویي چې الا صبر وکړه، چې کم از کم دومره صبر وکړه چې ته دا بی ایس وکړې چې ټول لیټریچر بیسکس پاته ولګې نو هغه نه بعد یو سټیپ وکړه. حالانکه ریسنټلی زه به ضرور دا خبره کول غواړم دلته کې چې مو یو فورم نه ینګ وومن رائټرز فورم هغه ینګ ویډ کې جوړ کړی دی هغه فورم، او ایموشن ته کې سټوډنټ ویډ کې دي، او ایم ایم بشرا اقبال ملک چې جرمنی کې اوسیږي هغه پخپله هم یو رائټر دی، د اردو افسانه نگاری کوي، هغې دا جوړ کړی دی، او هغې مله دا کریج روکړلو چې زه ولیکم خپل یو بک فارم جوړ کړم، او هغې مله هر قسمه فیسلټیز هم مهیا لکه ډېر آفرز ورته وکړو چې دا بې وکړو دا بې وکړو، او زه هغه باره کې سیریسلی سوچ کوم. خو بیا دا خیال راغلو چې الا به بک کا انتظار کولی شي نو مو مرګري او پینټنګ کوي، نو موږ دا میڈم بشرا سره مې ډسکس کړل، مارګری صدر اشرف نمایید په هغه کې لاہور کې ان این سی اے کې دو، نو چې ابه مو په پوینټس باندې پینټینګ کوي، نو دا یو کمبینیشن به موږ جوړ کې دوه آرټس دي دوه به موږ ملو کو، نو ارودا مې وتشتا دی صدرام ډیر تکړه دو، او میڈم مولا خو پورا سپورټ روکړای دی، بس فائنانسز همیشه پرابلم وي، خو ان شاء الله کا سپانسرز ملو شول، او موږ ٹیچرز مو سره کوپریشن وکړو، مو پومز چیک کړل، هغه یې باندې ریویو ولیکل، او هغه یو بک شکل کې راغلی، ډیر ښه خبره بینی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د امریکې یو وتلی او مشهوره لیکواله او ناول لیکونکي هارپر لی نن د نه اتیا کالو په عمر کې مړ شوې ده. زمونږ سره په سټوډیو کې زمونږ همکارا نایلا محمد ناصره. نایلا محمد، که د دوی د ژوند د دې د لیکونو او د دې د کتابونو په حق لاته وای.
ولې نه، هارپر لی خو ډیره مشهوره ناولست وه، هغه ټو کیل ا موکینګ برډ کتاب لیکلی وو، او دا کتاب په 1960s کې 1960 کې لیکلی شوی وو، او بیا په بل کال باندې د پلیټزر پرایز هم چې کوم جایزه ده ټول نو چت لیکوال لپاره یو جایزه وي دا ورته ملو شو، او دا کتاب صرف په اولنی کال کې 10 million کاپی خرڅ کړیو، او ته سوچو کا چې دا یو داسې کتاب دی چې دا سیټنګ یې داسې شوو چې د امریکې په جنوبی ولایت الاباما کې دا جوړ شوی وو، او دا چې کومه ده دی یو الان کې چې دا یو فکشن ناول دی خو دا په ریل لایف سینریوز باندې دا کتاب جوړ شوی دی، ځکه دا یو داسې وخت کې جوړ شو چې دا کتاب د نسلی تفریق پاړه باندې خبرې اترې کوي. دې کتاب کې چې کوم مین کس دی چې کوم وکیل دی اتیشس فنچ، هغه د خپل د پلار پاړه باندې جوړ کړی دی دا هغه کردار، هغه هم یو وکیل او د تور پوستي امریکایانو حقوق لپاره به خبره کوله، او په دې کتاب کې دا کس اکټیشس فنچ چې کوم دی دا هغه به هم یو تور پوستي امریکن دفاع کوله چې کوم باندې چا جنسي زیاتې د یو سپینې ښځې جنسي زیاتې تور لګولې و. نو دا کتاب ډیر زیات مشهور شو، دونه مشهور شوی و په جوډیشل او په لیګل سیستم باندې هم ډیر زیات اثرات و، ځکه چې د دې کردار اکټیشس فنچ ډیر زیات معنا لرو، دا هغه یو ډیر زیات یو داسې شخصیت و چې خلک به ورته کته، داسې ډیر په امریکا کې جوډیشیاریز دي، ججز دي، وکیل دي چې هغوی او تور پوستي امریکایان چې هغه ته به کته او ډیر زیات فخر به ور باندې کول. نو دا یو داسې ښځه وه چې تر اوسه پورې به او ټول عمر لپاره به یادیږي، ځکه چې دا هر یو سکول کې زه به وایم چې نیم نه زیات سکولونو کې د دې کتاب ماشومانو ته ورکول کیږي پڑھو لوستلو لپاره سبق کې په انګلیش لٹریچر کې. نو دا وا دا هارپر لی اوبچواری.
ډیر مننه.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه دا محل پای ته ورسیده. که تاسو غواړئ زموږ دا خبرونه او زموږ نورې ټولې خبرونې زموږ په پاڼه وګورئ نو www.voadivaradio.com د دې پته ده. زه کلثوم کاکړ او زمام کار محمد اکرام سره د پروډیوسر وکیل خان تاسو اجازه غواړم شش په درته غواړم.